اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني. د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغه مقدمه حال به وري چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI پاکستانی سیاستدانانو باندې پیسې ویشلې دي. پاکستان وایي دوی امریکا سره ښه تعلقات غواړي. راپور پلرو او د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت به ځانګړی رپورټ د حسیبه شهید له خولې واورئ. خو اول ورځو عبدالحی کاکړ ته چې خبرونه ترې واورو.
سر ټکی د پاکستان د مهران بینک په خوانی مشر یونس حبیب منلی چې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د ښځو حقوقونه پر ځای کول او جنسي توپیر باید له منځه یوړل شي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د ورکړي بیان هرکلی کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مهران بینک په خوانی مشر یونس حبیب عدالت ته منلی چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستوالانو کې 40 کروڑ روپۍ ویشلې وي. د خبرو نوموړي نن سپریم کورټ ته د اظهار خان د کیس د اوریدنو پر وخت وکړه. یونس حبیب په لیکل شوی بیان کې ومنل چې کله د هغه وخت فوجي مشر جنرال اسلم بیگ په وینا د پیسو لویشلو انکار وکړي نو دوی د پلټنې مرکزی ادارې FIA لخوا ونیول شو. د مقدمې د اوریدنې وروسته د اظهار خان وکیل سلمان اکرم راجا خبریالانو ته د یونس حبیب د بیان پڑھا اول
یونس حبیب نے آج بتایا بڑی تفصیل سے کہ کس طرح اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا.
سلمان اکرم راجاوائی یونس حبیب نن پر ډیر تفصیل سردا خبر وکړه چې څنګه په دباؤ واچول سو او هم نیول سو. نو له هغه وروسته دای په دې سازش کې برخه واخیسته. یونس حبیب په دې رسوایی یا سکینډل کې په برخه اخیستو له عدالت بخښنه وغوښته. له دې پرته د ISI پخوانی مشر جنرال اسد درانی او د فوج پخوانی مشر میرزا اسلم بیگ هم عدالت ته حاضر سو. سپریم کورټ د پخوانی سپریم کورټ د مشر سیاستوال اظهر خان د هغه مقدمه اوریدنه کوي چې تور لګوي په 1990 کې ISI د بینظیر بوټو په واک کې د راتلو د مخنیوي لپاره په سیاستدانانو کې پیسې ویشلې وي. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ 19 پورې د لیکلي بیان د جمع کولو حکم ورکړی دی. د امر د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوه کسیزه عدالتي بنچ نن نور کړی دی. عدالت د وزیر اعظم وکیل اعتزاز حسن تول کې یوسف رضا ګیلانی لیکل شوی بیان جمع کول نه غواړي نو بیا د مارچ په 20 په خپل د بیان د ورکولو لپاره عدالت ته حاضرې دی. سي د پاکستان سپریم کورټ د قومي مسالې ارډیننس پاړه د عدالت په فیصله د عمل نه کولو خلاف د وزیر اعظم پر ضد د توهین عدالت نوټس اخیستی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کرویلی له امریکا سره د تعلقاتو لپاره به شرطونه پارلمان ټاکي او په دې اړه پارلمان مکمل واک لري. په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته نوموړی وویل چې په دې اړه به ټولې فیصلې د ملک په مفاد کې کیږي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې په سیمه کې د امن لپاره د امریکا او پاکستان ښې اړیکې ضروري دي.
مونږ د امریکې سره ښه تعلقات ساتل غواړو او مونږ د چا سره هیڅ قسمه ټکر نه غواړو او دا د پاکستان په مفادو کې هم دي چې مونږ د امریکې سره ښې اړیکې جوړې کړو او د برابرۍ په بنیاد خپل تعلقات مخ پر وړاندې بوزو.
هینا ربانی کر دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي سنټرل کمانډ مشر به په راتلونکو څو ورځو کې په پاکستان دوره کوي. نوموړی به په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو ته د پاکستان د لارې د سامانونو وړلو په اړه له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې هم کوي. په یورپ کې د امنیت او همکاري د 65 هیوادونو سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جاري شوي بیان کې ویلي د زیاتې خوندي پر امنه او جمهوري ټولنو د جوړس لپاره د ښځو حقوقونه پر ځای کول او جنسي توپیر له منځه وړل ډیر اهم دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د ادارې د افغان مشن مشري نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د ختمولو د قانونونو د عملي کولو غږ کړی دی. جارجیټی ګګنن ویلي افغان چارواکي د 2009 کال قانون ډیر کم عملي کوي. قانون د شزو په زور ودول دا شان د وړون جنو ودول او شزي په بدل کول جرم ګرځوي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شزو او جنو پر ضد تشدد اوس هم ډیر زیات دی. ملګری ملتونه زیاتی افغان چارواکو د شزو پر ضد د کېدونکو تشدد مخنیوي ته زیاته پاملرنه نه ده کړې. د ملګری ملتونو دا څرګندونې د ولسمشر حامد کرزي د عالمانو شورا لخوا پر شزو د تجویزو محدودیتونو د ملاتړ وروسته راغلي دي. تجویزو محدودیتونه پر شزو له سړی سره یو ځای کار کول، تعلیم حاصلول او بیا د سړی یوازې سفر کولو باندې بندیز لګوي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د امریکای ولسمشر باراک اوباما د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي وو د ایران ایټمی پروګرام د لانجې د حل لپاره پرپوزی نه بلکې په سفارتي حلو ځلو زور ورکړل سي. د سه شنبې ورځ باراک اوباما ویلو سفارتکاري اوس هم د ایران د ایټمی پروګرام لانجه حل کولای سي او دا چې د ایران جوهري پروګرام یو سمدستي باش نه دی. نوموړي په هغو خلکو تنقید وکړي چې د جنگ ډول وهي. نن د خامنائی ویب سایټ وایي خامنائی ملایانو ته چې د ایران د اسمبلی کارپوهان دي ویلي د باراک اوباما خبرې ښې دي او دا له ابهامه د راوتلو لاره څرګندوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړي چې وه هفته وړو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقله غړو او جرمني له ایران سره د بیرته خبرو پیلولو فیصله کړې وه. ایران وایي د جوړې پروګرام مقصد د ایټمی وسلو جوړول نه دی. د روس ټاکل شوی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د خپل نوي حکومت د جوړښت په اړه سر لننه د سلاو کولو پلان لري. نوموړي دا اعلان له فارغیدونکو ولسمشر دیمیدری میدیدوف سره د تور سمندرګي کراس نایا پول یانا په تفریح مقام د لیدنې وروسته وکړي. په خپلو څرګندونو کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په خپل روانه موده کې به له یو ګوند سره د تعلق لرلو بغیر واکمن کوي. پوتین د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره مثالی کامیابي ترلاسه کړې وه. د ازبیلاف اختلاف ګوندونه او مغربي کتونکو انتخابات غیر شفاف او لکوتای ډک بللیو. د خبرونو پای
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. په دې خبرونه کې به ووري د بهرن بینک په خوانی مشر یونس حبیب وای آی ایس آی په وینا یې پاکستانی سیاستدانانو ته څومره پیسې ورکړې وي.
د دې سکینډل ټولې پیسې یو نیم ارب روپے جوړیږي خو صرف 15 کروڑ روپے په سیاست دانانو کې مونږ تقسیم کړي.
پاکستان امریکا سره سرنګ تعلقات غواړي. هنا ربانی کروای
مونږ د امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړو.
په افغانستان کې د طالبانو په دوره کې په جنکو د تعلیم دروازې بندې وي اوس څه حال دی؟
رینی میلیونه ترور میلیونه ته نږدې زمونږ او ناس تشکیلې او 5 میلیونه هغه دی ذکر دي.
او د ترهګرای په ضد جګړې یوازې پښتنې میندې بوري کړې نه دي. یو امریکایي مور وایي د بوریدو خیال ته اړو پام نو. دا او یو شمیر نور راپورونه به هم واوري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونې د دې رسته غړی د خبرونې پیل کوو او په سر کې درته رپورت وړاندې کوو چې سرنګه د مهران بینک سکینډل یا په دغه لړ کې چې په پاکستانی سیاستوالانو باندې کمی پیسې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ویشلې وي نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د دغه کیس اوریدنه وشوه. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد الله.
د خفیه ایجنسو لخوا د پاکستان په سیاستدانانو کې د پیسو تقسیمولو حواله سره د اصغر خان کیس اوریدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ وکړه. په عدالتي حکم د آی ایس آی پخوانی مشر لیفټننت جنرل ریټایرډ اسد دورانی، مهران بینک پخوانی مشر یونس حبیب او د فوز پخوانی مشر اسلم بیگ عدالت ته حاضر شول. د مهران بینک پخوانی مشر یونس حبیب لخوا عدالت کې جمع کړی شوی تحریری بیان کې غیر مشروطه معافی غوښتل شوی و. تحریری بیان کې ویل شوی و چې پخوانی فوزی مشر مرزا اسلم بیگ په 1990 کې د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان سره د دوی ملاقات وکړو او د صدر د احکاماتو وروسته دوی د 1.48 ارب روپو بندوبست وکړو او د انتخابي مهم لپاره یې 4.3 کروڑ روپۍ په سیاستدانانو کې تقسیم کړې. وروسته عدالت د اسلم بیگ او اسد دورانی نه جوابونه وغوښتل او اوریدنه تر سبا پورې وزنډوله. د عدالت د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د پیسو د ویش په حق لا یونس حبیب وویل
40 ملیون روپۍ مونږ الطاف حسین لور کړې. خدا پیسې ما په خپل لاس نه دي ورکړې بلکې یو وکیل چې یوسف نومیږي ورکړې دي. نواز شریف ته 15 لک روپۍ ورکړې شوې او آصف جمشید نومي
شہباز شریف تا یوزل پنځیش لک روپے اور کڑے وی د دې سکینڈل ټوله پیسې یو نیم ارب روپے جوړی گی خو صرف 15 دیرش کروڑ روپے په سیاست دانانو کې مونږ تقسیم کړي او په باقی مو سرمایه کاری کړي و
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي
الیکشن لاس د لاندې دی خلاف دا هم کولی شي چې دی په غیر آئینی غیر قانوني د الیکشن دا طریقه چې کوم دی د دې ډیفیټ کولو لپاره دوی چې کوم دا پیسې تقسیم کړي دي نو دا یو ډیر غیر قانوني عمل او د دوی خلاف فوجداري مقدمه دي جوړی شي یعنی دا په باندې هغه کولی شي د سپریم کورټ
بیرستر باچا زیات کړه چې هغه سیاستدانان چا چې دا پیسې اخستې وي د هغوی په ضد مقدمه چلی دی شي ځکه چې دوی د الیکشن کمیشن د قوانینو خلاف ورزي کړې ده احمد مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اوریدن کوم په اسلام آباد کې پاتې کیږو ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر تیر ورځ رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د امریکای سره د تعلقاتو لړکی شرایط او د غرنګ خارجه پالیسی به پارلیمان جوړوي او دا چې پاکستان د هیڅ چا سره ټکر نه غواړي او منطقه کې د امن لپاره پاکستان غواړي چې د امریکای سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کاران په دې بیان باندې څه فکر لري راځي چې
د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د امریکای سره د تعلقاتو لپاره به شرایط پارلیمان وړاندې کوي او دې لړکې پارلیمان ته اختیار ورکړی شوی دی نوموړي وویل چې ټولې فیصلې به د ملک په مفادو کې کولای شي او منطقه کې د امن لپاره ضروری ده چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه وي دا وایي
مونږ د امریکای سره ښه تعلقات ساتل غواړو او مونږ د چا سره هیڅ قسمه ټکر نه غواړو او دا د پاکستان په مفادو کې هم دي چې مونږ د امریکای سره ښه اړیکې جوړې کړو او د برابرۍ په بنیاد خپل تعلقات مخ پر وړاندې بوزو
د پیښور یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو د څانګې مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ریمن ډیویس سلاله چیک پوسټ او ناټو سپلای بندول وروسته د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې لاندې باندې راغلي دي خو دا وخت د دواړو ملکونو غواړي چې د دوی تعلقات خاړخته لاړ شي ځکه چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دي نوموړي وویل
پاکستان غواړي چې خپل لوکیشن او د امریکای څخه کم ځای ته اغه نه زیات نه زیات فائدہ وال امریکا هم یو خاص حاله پورې کنسیشن ورکول شي اغه نه زیات نه ورکي یو بل سره ډېر په بدل نظر ګوري ایران ماملا پکې را لایدو چې دې دواړو ته په کار دادي چې لیک پیګمیټک انداز کې پاکستان هم یو خاص حاله پورې په کار دي او خپل ځان پورې اسسمنت کوي خارجه پالیسی چې د ملکونو د اړیکو څخه جذبات نه د پمینې کیږي چې دا مې یاد دي اون په دې کیږي چې دا فرانی کې د خراب دي مې بندې په حالاتو
د ذکر وردا چې اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ویان مارکسټرو مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د امریکایي سینټکام مشر جنرال جیمز میټس با راتلونکي یو سورزو کې د پاکستان دوره کې د پاکستانی چارواکو سره د نیټو په سپلای باندې خبرې اترې کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
پپاوکم یو لسو بجو
اقتصادی نړۍ
پپاوکم دو بجو
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاوکم دریو بجو
پام کوا
پپاوکم سلورو بجو
یو خانه مستقبل
پپاوکم پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورسو د دې خبرونه بل جوړ راپور تا د خیبر ایجنسی کوکی خیلو قبیلوی د تیرو وو ورځو راهسې سرخار اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته لګولې خپل احتجاجي کیم ختم کړی دی د متاثرونو وینا ده چې حکومت دوی ته یقین دهانی ورکړی ده چې په 15 ورځو کې دنه دنه به د دوی مسلې حل کړي شي احمد الله په نور تفصیل لري
د خیبر ایجنسی کوکی خیل سیمی اوسیدونکو د پارلیمنت هاوس مخې ته لګولې خپل احتجاجي کیمپ د مطالبات منلو وروسته ختم کړي دي. مظاهره کوونکو د دریز لرلو چې خیبر پختونخوا حکومت په زبردستۍ ریګیلل ماټاون شپ کې د کوکی خیل قبیلې ولس نیم زره کنال ځمکه قبضه کړي ده او د غرنګې پرې د ودانې کار هم پیل کړي دي. نه صرف په فوري توګه د دوی په ځمکو کار ودرولی شي، بلکې د دوی قبضه کړي شوي ځمکې د ورته هم واپس ورکړي شي. مظاهره کې ګډون کوونکي امینزاده مشال ریډیو ته وویل چې حکومت زموږ دا مطالبه منل لیدا او پر گیلل ماٹاؤن شپ کی کار ودرولې دی.
زموږ چې کبا احتجاجي درلوه دا خو مو ختم کړه مطالبات هم دا چلته کبا زموږ در گیلل ما کې زمکه دا کوی خیر کوم پاغه باندې فوري تور باندې کار بند کړی شي. هغه پرون به ګورنر سپیس نوټیفیکیشن کړو ایمنن رول حق در باغه له هغه نوټیفیکیشن به هند راوړ او کوم ته حواله کړو. یی دا هم دې ای ټو زیډ ټول نه خوشحالي خوش پیش لی به مشال جوړ دې دې نه مشکور یو غوډه دې شکر یا دا کوم چې موږ سره دا ونه کړو.
د احتجاجي کیمپ مشر برکت افریدی وینا وا چې حکومت نه صرف زموږ طالبہ منلی دا بلکہ منگل باور را کڑے دے چی پنزل سورزو کی بدد مسئلے سے حل ہم راو باسی
دا او منل چی دا ڈسپیوٹ دے پو حقیقت کے اور ڈسپیوٹڈ علاقہ باندی چی کم دے پنزل سورزو پر کار بند کا تدی کے بدوی مذاکرات کی دوی خدا تا مظاہرہ کڑی دے چی پدی کے ہم مسئلہ حل کو اور دے پنزل سورزو نہ پاس چی کم دے کا مسئلہ حل ہم نہ ہم چی کم نے مو کو کار مخالفت کرو پر ہر لیول باندے.
خیبر ایجنسی نہ دے قامی اسمبلی ممبر نورالحق قادری مشال ریڈیو تو ویل چی خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر پدی مسئلہ کی ذاتی دلچسپی اخستی دا او امید دے چ ډیر زر به خ نتائج راووزی.
ان ریٹن آرڈر دے چ کار دے بنشی او پنجلس را دے پسوا گورنر سے پدی بار نے بیا او الاستی میٹنگ راواڑی گورنر سے پولیٹیکل ایجنٹ خیبر او ڈی جی پی ڈی اے تے حکم کرے دے چ تاسو پنجلس روزانہ مخ کے مخ کے دے قوم سرا خبر او کے دے دی موقف فورے قانونی پوزیشن معلوم کے او ریمارکیشن
یاد دیوی چې د خیبر ایجنسی د کوکی خیل قبیلی اوسیدونکو د تیر اته ورځو راسی د پارلیمنت هاوس مخې ته خپل احتجاجي کیمپ لګولې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د مشال ریڈیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو اوري. ورزو یو بل راپور تا د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو چارواکي تایید کړي دا چې وسلوال طالبان د پاکستان په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې آزادانه فعالیت لري. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرېدو په شرط ویلي چې ان ځینې کیمپونه له کډوالو خالی شوي او د وسلوالو مخالف په مرکزونو بدل شوی دی. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرېدو په شرط دا هم ویلي دي چې د دې نه مخکې په بلوچستان کې ځینو افغان کډوالو په دې اړه مشال ریډیو ته ځینې سرګندونې کړې وې. خو د مشال ریډیو له هڅو سره سره په کابل کې اړوند دولتي ارګانونو په رسمي توګه په دې اړه له سویلو ډډه کړې چې ځینې کتونکي وایي دا د پاکستان په وړاندې د افغان دولت په پالیسۍ کې د بدلون سرګندوي کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د احمد زبیر شمن دې رپورټ.
په داس حال کې چې افغان چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو طالبانو د کیمپونو د موجودیت او هغوی ته د نورو اسانتیاو په اړه د اوس لپاره څه نه وایي، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې دغه مسله باید په نړیواله کچه مطرح شي. ازادي راډیو په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو له قوله راپور ورکړ چې افغان وسلوال مخالفین په دې ایالت کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې آزادانه تګ راتګ کوي او په لویو روغتونونو کې د ټپیانو درملنه کیږي. یو تن افغان کارپو محمد اسحاق اتمروی په کویټه کې د کلونو رئیس د طالبانو شورا فعالیت لري او افغان دولت باید په دې او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت اسناد نړیوالو ته وړاندې کړي.
افغانستان دولت دغه شواهد کله چې پاکستان په دغه باندې عمل وکړي د ملي کنوانسیونو ته د امنیت شورا ته د یغه نور کنوانسیونو چې په نړۍ کې موجود دي دوی ته د اسناد شواهد ورسپاري چې افغانستان د دغه سیمو نه دغه کسان فاصله دغه کمپونو فاصله منطقه تهدیدي دي افغانستان ته.
په بلوچستان کې د ځینو افغان کډوالو د کیمپونو اوسیدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې وسلوال مخالفین هلته آزادانه ګرځي، چندې ټولوي او ان تر دې چې ځینې خلک ګوښوي. دا راځینو کسان ویلي چې د افغان وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه په کوټه کې د سنگین خان میموریال کمپلیکس په نوم روختون کې کیږي. د دې روختون رئیس اصل دین خان هم تاییدوي چې یوازې په دې کې نه بلکې په نور روختونونو کې هم د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي چې لګښت یې د سر صلیب نړیواله اداره ورکوي.
دا خو ګوره خالي په سنگین کې نه کیږي، په درې هسپتالانو کې نورم کیږي.
د افغانستان له کورونا چارو وزارت سره مو چې په کوټه کې د دغه راپورونو په اړه وپوښتل نو د دې وزارت بیان د بهرنیو چارو وزارت حواله راکړه. د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه شو. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتو ادارې هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د دې ادارې یو جګپوړي چارواکي د نوم د نخپرېدو په شرط تایید کړه چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو ځینې کیمپونه له خلکو خالی شوي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدل شوي دي. دغې سرچینې دا هم تایید کړه چې د بلوچستان په ځینو روغتونونو کې د وسلوالو مخالفینو د ټپیانو درملنه کیږي او د سټلایټ ټاون په نوم ځای کې یو لوی روغتون د همدې ټپیانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ملي امنیت سرچینې وایي چې د دې روغتون مالی لګښت د جیش محمد په ګډون د پاکستان سخدري ځډلې کوي. نوموړي وویل دا ناممکنه ده چې دا رنګ ټول فعالیتونه دي د پاکستان له استخباراتو پټ ترسره شي. د پخوا پر خلاف افغان چارواکو په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو د موجودیت په اړه په رسمي توګه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ځینې کتونکو وایي دا د پاکستان په وړاندې د افغان دولت په پالیسۍ کې د بدلون څرګندوي کوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم ازالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شهوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس به پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د خزو نړیواله ورځ مندل کیږي او په دې مناسبت د پښتونخوا صوبه کې واکمن عوامي نشر ګوند په خبر په نشتر حال کې یو لویه دستوره جوړه کړې و چې د دې ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک او د صوبایي سمله خدینه غړو پکې ګډون وکړو. افراسیاب خټک په دې موکو ویل چې د دوی حکومت به ډیر زر په صوبه کې د زنانو لپاره ځانګړي محتسب اداره پرانیزي. نور تفصیل د پیښورنا خالد خان راکوي.
د عوامي نشتر ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک ویلی دی چې د دوی حکومت به ډیر زر په صوبه کې د زنانو ځانګړي محتسب اداره جوړوي چرته چې به زنانه چارواکي د ښځو قانوني کورنۍ او ملکیت په حق لا ستونزې حل کوي. د پیښور په نشتر حال کې د زنانو نړیواله ورځ په مناسبت د خپل ګوند رابلل شوی غونډې ته افراسیاب خټک وویل چې د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د عام اولس لپاره د صوبایي محتسب اداره پرانستې ده او اوس دوی د زنانو د پاره د ځانګړي محتسب اداره قائموي. افراسیاب خټک زیات کړه چې د پښتونخوا حکومت زنانو ته په جایداد کې د خپل حق ورکولو لپاره قانون هم پاس کوي د کوم تر مخه چې به عدالت زنانو ته په جایداد کې برخه ورکول یقیني کوي.
چې موږ ځان ته مسلمانان وایو خو چې کله دې مسجد ته راشي بیا په اسلام عمل نه کوو. شریعت چې کوم حق ورکړی دی هغه ته میراث دی په جایداد کې هغه حق نه وتو. عوامي نشر په دې ان شاء الله تعالی قانون سازي کوي، قانون به جوړوي چې په میراث کې د ښځو حق دی، د پلار کې په جایداد کې د ښځو حق دی. دا د دې ظالمانه خبره ده چې جایداد باندې صرف سړي کابه شي ولې دا پتې دي پر قانون راځي نه آیا دې حق مشتري په جایداد کې کوم حق څه دی ورته څه نه کوي هغه څه څنګه هسته کیږي.
په دې مهال د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا اسمبلی خزینه غړي یاسمین زیا مشال ریډیو ته وویل چې د دې ورځ منځلو مقصد دا و چې دوی په ځانانو کې د خپل حقوقو لپاره پوها او شعور پیدا کړي.
دنیا ته دا پیغام ورکو چې پښتون معاشره کې زنانه چې دا هغه بیداره ده، هغه سیاسي تور باندې هغه باشعوره ده، هغه ایجوکیټډ ده، هغه ته پته شته چې په دې دنیا رفتار کې به ته څنګه بخته درومې او څنګه به خپل قوم نمایندګي کوي. دغه وجه ده چې مونږ دې زنانه او ته دا احساس ورکو چې هغه بااختیاره دي، هغه صرف او صرف ایجوکیشن تعلیم حاصل کړي، نو هیڅ قسم داسې شی نشته چې هغه میدان کې هغه حاصلول شي. دا زموږ پیغام دی.
د زنانه د نړیوال ورځ په مناسبت دغه غونډه کې ګڼ شمیر زنانه ګډون وکړو چې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشرانو او د اسمبلی زنانه غړو پکې وینا وکړه. دغه شان په پیښور کې د زنانه د نړیوال ورځ په مناسبت د پیښور پوهنتون او په آرکایوز هال کې هم پروګرامونه وشول چې ګڼ شمیر زنانه پکې ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو، دا مشال رادیو ده. وزود د خبرونه بلې او راپورته د نور پاکستان په سیر په پښتنه سیمه کې هم لسګونو کلونو راهسې په سیاست د یو څو خاصو کورنو غلبه ده، او د دغه کورنو کسان په بیا بیا د خپلو ګوندونو مشران جوړیږي. خو پښتنه دا ده چې د دغه موروثي سیاست په خپلو ګوندونو کې جمهوري اقدار څومره پالي. په دې اړه زموږ همکار د ګلیاز دا سیډنی رپورټ واري.
د پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو تاریخ ته په کتو سره یو خبره په ذهن کې راځي، هغه د دغه ګوندونو مشران دي چې له ډیر مودې راهیسې په مشري څوکۍ ناست دي. د پښتنو لوی سیاسي ګوندونه لکه د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اشکزی د اوږدې مودې راهیسې د خپلو ګوندونو مشري کوي. کسوم په دې ګوندونو کې په باقاعده توګه ټاکنې کیږي، خو د مشري څوکۍ هم دغه مشرانو سره پاتې وي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی په دریم ځل د ګوند مشر وټاکل شو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د شاوخوا څلور دېرش کالو راهیسې د ګوند مشر دی. همدغه شان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند مشر ټاکل کیږي. پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین مشال ریډیو سره په خبرو کې وی چې د کومو سیاسي ګوندونو تاریخي تسلسل زیات وي، نو هم رپکې جمهوریت قدرونه زیات دي او د قربانۍ علامتونو سره قیادت تړلې شوی دی.
سمر سمر پوری چې د قربانۍ هغه علامتونه د خلکو په حافظه کې موجود وي، هغه مر هغه مر دي هغه ګوند قیادت هغه د اولاد سره تړل دا د دې ساوث ایشیا کتا سو د اول انډیا کانګرس نه د جواهر لال نهرو او د مهاتما ګاندی د قربانۍ علامتونه لري کوي. دغه شان کتا سو عوامي نېشنل پارټي حسابو کې، کتا سو د جمعیت علما اسلام حسابو کې، کتا سو په دې وطن کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه مشاهده کوي او داسې نور ګوندونه مشاهده کوي. نو قربانۍ سره تړلي علامتونه بنیادی تور باندې قیادت په دې خبره کې په دې سیمه کې زیږي.
د پاکستان په ملکی کچه د نور سیاسي ګوندونو مشرانو په شان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشري هم په یو کور کې پاتې شوی. دغه ګوند مشر عبدالخان صمد خان اچکزی د وجنې رستو د هغه زوی محمود خان اچکزی په 1972 کې د ګوند مشر وټاکل شو او تر اوسه دغه ګوند مشري کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په ګوند کې جمهوری قدرونه شته، ټاکنې کیږي او د مشر لپاره محمود خان اچکزی سو واری خبري هم کړي.
موږ دا لیډرشپ کوشش کوي چې د دوی پر ځای باندې بل سړی راشي او هغه خپل یو مدته لري کې داسې تجربه دي بار بار کړی هم دي، لیکن چې هغه زموږ په ولسونو کې یا زموږ په خپل ملت کې چې هغه څنګه زموږ خپل خاصه ده، نو هغه اصل کې د دې تقاضا وکړي چې د غوښتنه وکړي چې هغه لیډرشپ کې ټول خلک ووایي چې نه دا به زیات بهتري وي.
په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي ګوندونو سره سره په مذهبي ګوندونو کې هم دغه تسلسل روان دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د اوږدې مودې راهیسې د خپل ګوند مشري کوي او خپل رونه په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې موجود دي. خو د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جلیل جان مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دلیل ورکوي چې د دوی ګوند د نورو ګوندونو پرتله زیات جمهوری اقدار لري.
زموږ پارټي د نورو پارټو نه زیاته جمهوریت علمبردار دی، ځکه چې زموږ باقاعده مرکزی عمومي صوبایي عمومي ضلعي عمومي تحصیل عمومي هر یو عمومي زموږ جوړیږي، بیا د هغه عمومي نه پستا بیا الیکشن کیږي.
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وای چې د پښتنو په سیاسي ګوندونو کې اداري جوړېدو سره جمهوری قدرونه نور هم زیاتې دي. شي
یو پارټي یو ګوند کې دننه سیاسي اداري جوړېږي، د ادارو په خپل احترامي او اداري یو امین اټانومس یا خود مختار کار کولی شي. نو سمره سمره پوری چې سیاسي ګوندونه انسټیټیوشنلایز کیږي نو تاسو دا خبره چې کوم ورکران یا کارکنان په هغه کې کار کوي نو هغه ته په هغه ادارو کې ځای ملويږي او هغه ادارې پر دې خیال هم ساتي چې هغه ته ځای ملوشي.
د کارپوهانو په نظر د پښتنو سیاسي ګوندونو کې سیاسي قدرونو سره سره نوي کلتا موقع ورکړی شي، ځکه چې په موجوده وخت کې دغه سیاسي ګوندونه پخوانی تقاضي کاروي او په کار ده چې جدید ټکنالوژي نه استفاده وکړي او جمهوري اقدار د نړۍ له اقدارو سره سم کړي.
اردوونکو د ګولیاز نمو رپورټ اوریدو چې د پاکستان په پښتنه سیمه کې کوم سیاسي ګوندونه دي، د دغه ګوندونو کې موروثي سیاست ته اوس د ماخام په نیمه بجې کې دونکو دي د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د مهران بینک په خاني مشر یونس حبیب عدالت ته منلي چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستدانانو کې 40 کروڑ روپۍ ویشلې وي. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ 19 پورې د لیکل شوي بیان د جمع کولو حکم ورکړی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر ویلي له امریکا سره د تعلقاتو لپاره به شرطونه پارلمان ټاکي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ د شپږ 50 هیوادونو سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جاري سوي بیان کې ویلي د زیاتې خوندي پرامن او جمهوري ټولنو د جوړښت لپاره د ښځو حقوقو پر ځای کول او جنسي توپیر له منځه وړل ډیر اهم دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د ایران اټمي پروګرام د لانجې د حل کولو لپاره پر فوجي نه بلکې په سفارتي حلو جلو زور ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوري دوه اوس خرجو د پاکستان د کورونو ورسپانو ځینې اداریو ته د دغه ځینو اداریو مهم ټکی زمونږ همکار انیلا خالد دوستی دي او دا رپورټ برابر کړل.
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اتلسم ترمیم تر لاندې د نصابي کتابونو په اړه اختیار میلاویدو سره د لسم جماعت د اسلامیت کتاب نه د جهاد په حق له دوه د قران سورتونه او 25 مختلف نور موضوعاتو باندې مشتمل حدیثونه او مضمونونه لری کړل. اداریه زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا دا ګام بالکل مناسب نه دی، ځکه چې کمخ کې د چا دې اړخ تفام نه وو نو د هغوی پاملرنه به هم د جهاد طرف ته وګرځي. کومې نه پس پچې د حکومت دا ګام بالکل ناکام او په اخرت کې به هم خدای ته جواب دی وی. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرن منټر د امریکای د دورې نه رسټو کچره د افغانستان په مسله د پاکستان حمایت کوي، نو د دې مطلب بداوي چې امریکا د نېټو سپلای آزادولو په اړه خپل کوششونه تیزول غواړي، ځکه چې د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میټس هم د اتحادي فوزونو لارې آزادولو په حق له بیان ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې یو خوا د نېټو سپلای بندولو سره په زرګاو کنټینرې په ځای ولاړ دي، نو بل خوا اتحادي فوزونه هم د ګڼو مسلو سره مختی. کچری د ناټو لارې آزاد کړې شوې نو د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات به په راتلونکي کې ډېر خشي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید اسلام آباد د غیر ملکی فوجیانو د تللو نه پس حالاتو باندې هم غور وکړي، ځکه چې که په هغه حالاتو قابو ونه شو موندې نو حالات د موجوده صورتحال نه نور هم کړکیچن کېدو خطر ده. باید چې په دې منطقه کې امن قائمولو لپاره ټول ملکونه خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د محمد علي جناح د مرګ وروسته پاکستان ته یو داسې لیډر په لاس ورنغلو چې د دغه هیواد یې په صحیح اړخ لارښوونه کړې وي او دا هغه وجه ده چې پاکستان کومې مسلې په خوا لرلې اوس هم د هغه مسلو په هوارولو کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي په هغه وخت کې چې کومو لګکیو ډلو پاکستان ته هجرت وکړو او یا هم دلته پاتې شول نو د نورو مسلو سره یې دا هم احساسوله چې د مسلمان اکثریت سره به څنګه یو ځای وخت تیروي. که په دغه لګکیو کې هندوانو ته وکتل شي چې په ګاونډي هیواد هند کې اکثریت لري او په هغه وخت کې غوښتل چې په پاکستان کې پاتې شي او د دې هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي، خو اوس چې حالات بدل شوي او په ټولنه کې د یو بل لپاره زغم ختم شوی نو دوی هم داسې احساسوي چې هند ته ولاړ شي او هلته یو نوی ژوند شروع کړي. بلخوا په پاکستان کې مخ په خرابیدونکو اقتصادي وضع هم ولس په دې مجبوروي چې د خپل ملک بهر ولاړ شي او هلته پیسې وګټي. او دا هغه وجه ده چې د 1980 او 1990 کلونو په لسیزو کې زیاتره خلک عرب هیوادونو ته د کار لپاره لاړل. اخوا امریکایي ورځپاڼه واسری جرنال لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي ښکاری داسې چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو سره د سولې د عمل لپاره خوځو ته د ورکل شو حقونو شاته کیږي. افغان حکومت تیر اونۍ د هیواد یو نیم سل عالمانو یو کونسل جوړ کړی کوم چې با په دغه هیواد کې د خوځو حقونه د اسلامي شریعت لاندې تشریح کوي. دغه کونسل وایي د افغانستان په قانون کې باید د خوځو پرده کول او د کار په ځایونو کې د سړو سره یو ځای نه کیراستلو او د کورنۍ د سړي غړي نه بغیر د سفر نه کولو په اړه کار وشي. وال سټریټ جرنال لیکي کچېرې د افغانستان په قانون کې داسې بدلون وشي نو افغان ښځې او نجونې به یو ځل بیا په وروستو ولاړ شي. اوس چې کله په 2014 لسم کال کې بعد افغانستان نړیوال ځواکونه اوزي، امریکا او ولسمشر حامد کرزی دواړه وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. او دا هم هغه طالبان دي چې په دغه هیواد کې د ښځو د زورولو یو تاریخ لري. اخوا په دغه هیواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو غیر سرکاري ادارې وایي دوی یره لري د طالبانو سره د سولې عمل به د دوی هغه کار ته سخت نقصان ورسوي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره کړی دی، چې پکې د ښځو د ووټ اچولو حق، په سرکاري نوکرو کار کول، تعلیم حاصلول او داسې نورې خبرې شامل دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورته د خبرونه بلې او راپورته د اسامه بن لادن د وجل کېدو په اړه یو نوی تحقیقاتي رپورت کې راغلی دی چې د پېپټاباد کې امریکایي عملیاتو نه څو میاشتې وړاندې د مشر خدي خیریه پېپټاباد ته هغه سره اوسېدو لپاره ورغلی وه او ویلي وو چې د اسامه بن لادن اخیری خدمت کول غواړي. د اسامه زوی خالد چې د نوموړي تر څنګ وجل شوی و په خیریه باندې شک کولو چې د دوی نخه په تخکاره نه کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی دغه معلومات د اسامه د یو رابطه کار په وسیله ترلاسه کړي وو. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی تیر کال د مئی د میاشتې په دویمه نیټه بټاباد کې د وجل کېدو نه څو هفتې وړاندې اسامه بن لادن سره په دغه کور کې خپل مشره ښځه هم اوسېدو لپاره ورغلې وه. نوموړی د خپلې 19 کلنې کشرې ښځې ایمل سره د دې کور په دریم چت په یوه کمره کې اوسېده. هم په دې چت یې دویمه ښځه سهام صابر په یوه بله کمره کې میشته وه او دغه مشرې ښځه یې په اول چت وه. اسوسییټډ پریس ته دا معلومات د پاکستاني پوز د یو پخوانی بریګیډیر شوکت قادر په ذریعہ ترلاسه شوی چې د اسامه د وجنې په اړه یې سیړنه کړې او په استخباراتي ادارو کې د خپلو رابطو د لارې هغه تحقیقات کتلی چې د اسامه د کشرې خزینه د پښتنو په نتیجه کې برابر شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوی د اسامه په دې کور کې خواوشه 28 کسان اوسېدل. په دې کې د نوموړي درې خزې، شل بچي او 59 شامل وو چې په کې یې سلیریش کلن زوی خالد چې د اسامه تر څنګ په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو هم ورسره د کور کې اوسېدو. د دینه علاوه د اسامه رابطه کار ابو عمر الکویتی د هغه خزه او سلور بچی د دې ودانۍ په اول چت اوسېدل او د الکویتی رور او رندار او د هغوی درې بچی د دې کور په یو مهمانخانه کې اوسېدل. اسوسییټډ پریس لیکي د اسامه کشرۍ خزه ایمل پاکستانی استخباراتي ادارو ته د تفتیش پر مهال ویلي په افغانستان د امریکایي برید وروسته دوی سموده په کوهاټ کې یو کلی کې تیر کړي چیرته چې خالد شیخ هم ورسره ملاقات ته ورغلی وو. ویل کېږي چې په نیویارک کې 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه خالد شیخ جوړه کړې وه. د اسامه کشرۍ خزه ایمل وای د نپاس یې لږه موده په جنوبي وزیرستان کې تیر کړه او په 2004 کال کې د سوات شانګلي سیمې ته لاړل او بیا زر د ویرې نه د خیبر پښتونخوا هریپور سیمې ته تللی وو او د دغه ځای نه په 2015 کال کې اخیری د کور ته راغلل چیرته چې دوی تر اخیری ورځې پټ وو. ریپورت لیکي شوکت قادر ته د اسامه د کورنۍ نه تحقیقات کوونکی یو پوځي افسر ویلي د اسامه مشره خزه چې خیریه نومیږي ډیره قهرجنه ده. ایمل چې د اسامه کشره خزه وا او هغه تګرانه وا او ورسره په کمره کې هم اوسېدو خیریه د هغې نه ډیر نفرت کوو. د اسوسییټډ پریس دا رپورټ لیکي خالد چې د اسامه بن لادن د دویم خزې سهام صابر نه وو په دغه اخیری ورځو کې د خیریه په دغه لته ورتلو ډیر شکمن وو او سو واره یې هغې نه پوښتنه هم کړې وه چې ولې ورغلې ده خو هغې ورته ویلي وو د اسامه اخیری خدمت کول غواړي خیریه په افغانستان کې د اسامه سره یو ځای وه چې د امریکایي برید وروسته ایران ته تللې وه او هلته د خپلې کورنۍ سره ایراني چارواکو په کور نظربند کړې وه چې بیا په پیښور کې د ترهګرو لخوا د یو تختول شوي ایراني چارواکي په بدل کې په 2010 کال کې خوشې کړی شو او د 2011 کال د مارچ په میاشت کې بټاباد ته ورسېده که څه هم په خیریه باندې د اسامه زوی خالد شک کول خو اسامه په خپل دغه خبره د پامه غورځولې وه او امریکایي چارواکو هم ویلي چې دوی اسامه بن لادن ته د هغه د رابطه کار په ذریعہ رسیدلی دي اسوسییټډ پریس په اخر کې د شوکت قادر د خلیلکی هغه سوواره د پوزي چارواکو تر څنګه د اسامه د دغه کور کتنه کړي خو د حیرانتیا خبره داده چې دغه کور کې هیڅ مضبوط حفاظتي نظام نه وو نه پکې تهخانه وا او نه پکې د ایمرجنسي په حالت کې د تختیدلو کومه پټه لار وا دا راز د بریډ لپاره دغه ډیر اسان هدف وو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورځو د دې خبرونه بلې راپور ته د ایټمی وسلو پر ضد د نړیوال کمپاین ادارې آی سی اے ان په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د 300 نه زیات داسې بانکونه انشورنس کمپنیانې او نورې مالیاتي ادارې دي چې په ټوله نړۍ کې د ایټمی وسلو جوړولو لپاره مالی مرستې کوي د دې راپور مهمه برخه او په دې راپور د پاکستان د خارج چارو د وزارت صدرېز دی راځي چې زه درته وړاندې کوم د ایټمی وسلو پر ضد د نړیوال کمپاین ادارې آی سی اے ان په خپل راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د 300 نه زیات داسې بانکونه انشورنس کمپنیانې او نورې مالیاتي ادارې دي چې په ټوله نړۍ کې د ایټمی وسلو جوړولو لپاره مالی مرستې ورکوي یاد شوی ادارې د نړۍ په ټولو بانکونو او مالیاتي ادارو غږ کړی دی چې د ایټمی وسلو لپاره دې پیسې ورکول بند کړي په دغه راپور کې ویلي شوی دي چې په دغو بانکونو کې د نیمه نه زیات په امریکا کې دي په دغه راپور کې دا هم ویلي شوی دي چې دا بانکونه او مالیاتي ادارې د وسلو جوړولو د کمپنیانو شیرز او بانډونه اخلي او په کاروباري نړیوالو منډیانو کې د دوی لپاره مالی اسانتیاوې پیدا کوي چې لوجه دغه د وسلو جوړولو کمپنیانی ایټمی وسلې او نور توکي جوړوي او د دې لپاره جدیده ټکنالوژي ترلاسه کوي د دې راپور جوړونکي ډیسمنت ټوټو د راپور په سیریز کې لیکلي دي چې وخت راغلی دی چې په دې لړ کې مالیاتي ادارې صحیح ګامونه پورته کړي او په دې کاروبار کې د پیسو لګولو نه ډډه وکړي هغه وایي چې داسې ګامونو په جنوبي افریقا کې نسلي تعصب ختمولو کې هم مهم کردار لوبوي په دې راپور کې د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه ویلي شوی دي چې دغه هیواد د نوینا تر 130 پورې ایټمی وسلې لري او زیاتوي چې دغه هیواد سره تر 2008 کال پورې صرف 80 پورې ایټمی وسلې وي خو په 1300 کلونو کې دغه شمیره زیاته شوې ده او زیاتوي چې ډېر په تیزی سره دوی خپلو ایټمی وسلو کې زیاتوالی راولي او د فکر خبره ده چې دا هیواد د ایټمی وسلو د منځه وړلو او نورو ملکونو ته د نه ورکولو په نړیواله پریکړه لا دسخط هم نه دی کړی خو د پاکستان د خارج چارو وزارت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د دوی ایټمی وسلې د خپل هیواد د حفاظت لپاره دي او دوی نه غواړي چې په جنوبي ایشیا کې د ایټمی وسلو جوړولو زغل شروع شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو ورو د افغانستان ننګرهار صوبې ته په ننګرهار کې وطنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول دا وکسیزه ګروپ د ننګرهار د سرحدي ولسوالۍ اچین اوسیدونکو دي تسلیم شوی کسان له دولت نه غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په راپور کې راکوي
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا مشر ملک نذیر په دې اړه د پنځشنبې یا زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
وو کسان مرور ورونه د سولې د پروګرام سره یو ځای کیږي دوی د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دي او اغلته خپل تخریبي فعالیتونه سر تر سول او نن راغلي دلته د سولې پروګرام سره یو ځای کیږي سر صدرالدین مشهور په سرپنج دای سر ګروپ ده او دوی سره شپږ میلا اسلحه ده او یو لوی ماین او مخابره او د راکټ مرمۍ او دا شیان ورسره
د سولې له بهیر سره یو ځای شوی کسان له دولت نه غواړي چې تحفظ او د کار زمينه ورته برابر کړی شي. د دغه و کسیز ګروپ مشر صدرالدین خبري اعلانو ته وویل
افغانستان حکومت نه غواړو چې مونږ له زمينه برابر کړه. مونږ خو د غره کې پراتی دوه ساعته مزل د مونږ د خوانه پاکستان ته دی په سرحد کې پراتی. دا مرګري چې کوم ما سره راغلي چې حکومت په دې باندې غور وکړه چې دوه سره مثال همکاري وشي، ساتنه وشي. مثال کومه پاکستان وسلم را کوله، سامان هم راکېست، بمبی هم رالګل، نور هم دا کارونه چې کوم ورانېده مونږ باندې پاکستان کړه. پاکستان د خوانه مونږه اکمالېدو.
یو تنزل مکی چې د دې ګروپ غړی و له حکومت نه ورته غوښتنه لري.
زما نوم معاون دی، دا چین ولسوالۍ د بندرې. زما مشر دی دغه قومندان سرپنچ، او ده به ګډون مونږ د حکومت په خلاف فعالیتونه کړل. د سولې پروسې سره د یو ځای شو. د طالبانو خوانه زمونږ سرحد دی، دوه ګنټې لار ده. مونږ طالبان بیا نه پرېږدي هلته. بیا چې مونږ له حکومت راځي یوه زمینه برابره کړه، مونږ هلته ځان وساتو. دلته حکومت ته ځمکه راکړل یا بل شی راکړل یا موسه.
د ننګرهار د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې د ولې له بهیر سره په دریو پړاوونو کې اویا تنه وسلوال مخالفین هم یو ځای شوي وو چې د هغوی په خوښه په کارونو ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو اوس یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا پوځي ډاکټرانو ویلي د دې هیواد په پوځیانو کې د ځان وژنې سطح له 2003 کال راهیسې 80% لوړه شوې ده. د دوی په خبره دا سطح په عراق د امریکا تر حملې وروسته لوړه شوې ده. د پوځي ډاکټرانو دا راپور د برتانیې د پوځي چارو په یوه مجله کې خپور شوی دی چې بیا ترې د فرانس خبري اژانس مهمې برخې راخیستې. زموږ همکار پامیر ساحل یې دراوروي.
د فرانسې خبری اژانس ای اف پی لیکي له 1900 زیږیز کال تر 2003 پورې د امریکایي پوځیانو د خودکشیو یا ځانوژنو سطحه ډیره ټیټه وه. دا سطحه په امریکا کې د ملکی وګړو د ځانوژنو پرتله هم ډیره ټیټه وه. هغو پوځي ډاکټرانو چې دا شننه یې خپره کړې ویلي په 2004 زیږیز کال کې د سرتیرو د ځانوژنو ګراف پورته کېدل پیل شول. دا هغه وخت و چې پر عراق د امریکایي حملې یو کال پوره شوی و. په 2008 زیږیز کال کې 140 پوځي سرتیرو ځان وواژه. دا شمیر د 2004 زیږیز کال پرتله 80% زیات و. د دې شننې تر مخې په تیرو درو لسیزو کې د ځان وژنو ټیټه سطحه او بیا په 2008 کې د دې سطحې تر ډیره حده د لوړېدلو وجه شاید دا وي چې امریکا تر 2003 وروسته د عراق لپاره د زیاتو سرتیرو ژمنتیا وښودله او په افغانستان کې هم عملیات روان ول. دا رپورت وایي هغه کسان چې مړه شول زیاتره پکې نران ول، ځوانان، سپین پوستي او د پوز د ټیټې رتبې خدمتیان ول، او د خپګان یا نورو ذهني ناروغیو طبي سابقه هم لرله. نو د دې له کبله د ذهني ناروغیو لپاره د مشورو او په روغتون کې د بسترولو سلسله هم زیاته شوه. په دې رپورت کې راغلي په 2004 زیږیز کال کې په شویو ځانوژنو کې یو په درې د هغو سرتیرو وي چې هیڅکله جګړې ته نه ول استول شوي. نو دا ډاکټران وایي باید جګړې ته تر استولو مخکې ځوانو سرتیرو ته مشورې ورکړل شي او له هغوی سره مرسته وشي چې هغوی له ذهني فشار خلاص شي. پر دې ټولو تفصیلاتو سربیره د ډاکټرانو دا نه دي لیدلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته چې له عراق به خپل سرتیری وباسي د خودکشۍ رجحانات څنګه شوي دي.
او هم د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د بشیر ګواښ دې رپورټ ته غوږ ږدو چې پکې ویل شوي دي د طالبانو د حکومت د نسکورېدو وروسته اوس په افغانستان کې له 3.5 میلیونه یا 15.5 لکه څخه زیاتې جینکۍ سکولونو ته ځي، خو د دوی په وړاندې څه ستونزې هم شته. راځئ په دې رپورټ کې وګورو.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له نسکورېدو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو له ننوتلو 11 کاله وروسته اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو جنکۍ سکولونو یا ښوونځیو ته ځي. یاد دې وي چې طالبانو د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه. د افغانستان د تعلیم وزارت ویان امان الله ایمان وایي چې افغانستان ښوونځیو ته د ښځینه زده کوونکو د لیږلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه مشال ریډیو ته وویل
مهمه دا ده چې دغه موږ څومره پرمختګ کړی دی. واقعیت به دا وي چې جندر به تر اوسه متوازن شوی نه وي په افغانستان کې، ځکه دغه پروسه موږ د صفر نه شروع کړې د اناسو په برخه کې. یعنی لاس کله وړاندې دغه عمده قشر د ټولنې چې اناس او د ټولنې په باسواده کولو کې مهم رول لري دا ساقط و. نو د صفر نه مو شروع کړو، اوس 9% د معارف نظام کې اناس دي. مشخص ډول که موږ تکام 9 میلیون شاګردان لرو، په دو کې 3.5 میلیونه 4 میلیونه ته نږدې زمونږ اناس تشکیل او 5.5 میلیونه هغه د ذکور دي. دغه شند معلمینو په برخه کې زمونږ 2 سلنه معلمین اوناستي.
خو په ځینو ولایتونو کې لا هم د بے امنیتۍ او ټولنیزو ستونزو له وجې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له کندهار ولایت څخه د افغانستان د سینټ غړي رڼا ترین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې تعلیمي حالت ښه نه دی.
مکاتب هلته ډېر ضعیفه دي چې ستا هغه د مرکزي مکاتب د کندهار ولایت ښاغلي سیري چې هغه د متوسطه دي، خو هغوی لا تر اوسه پورې هغه تعلیمي نصاب چې باید تطبیق شي هغو دی نه شي تطبیقولی، ولې چې استاد ضعیفه دي، دوی نه شي کولی چې ښه استادان را جلب جذب کړي. اکثر سیمو کې تر اوسه پورې امنیت صحیح نه دی چې هلته د خلک په ښه توګه سره مکتب ته ولاړ شي، او د بلې خوا څخه خاصه توجه د مرکزي دولت ته خاصه هلته نه کیږي.
خو امان الله ایمان وویل چې د تعلیم وزارت د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره په شریکه په داس یو پلان کار کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د خزینه زده کوونکو زده کړې یقیني کړي.
تروسه پورې د افغانستان درې سو اصول سوالیدي مونږ ته لسم سم پورته د وناسو لپاره سیمف نه لرو، یو سل نه 500 سوالیو کې، او ته پورته مونږ د لسم سم پاغه نه لرو، او استاد هم نه ورته لرو د وناسو لپاره. په دې ځای کې د متنفذینو او د علما کرامو نقش ډېر مهم دی. ان شاء الله دوی د مونږ سره همکار دي. مونږ په راتلونکي کال کې یو مهم او سیستماتیک پروسه شروع کړې ده چې مونږ د نړیوالې ټولنې عضویت واخلو، او دغه عضویت ځین امتیازات لري چې مونږ ته به مالي امکانات راکړل شي. دغه مالي امکانات اکثریت برخه به په همدغه ولایتونو کې په لرفرته ولسوالۍ کې چې 15 ولسوالۍ کې دغه پروسه شروع کړي، او دیارلس هغه ولایت چې دغه قشر کې کم انکشاف کړی دی، اې دوه کې به دغه مصارف لګول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو د حقونو لپاره پر قانونونو دي د عمل کولو بهیر تیز کړي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو به د رسنیو لارې تل داسې خبرونه اورېدلې وي چې دلته جګړه وشوه، دلته دومره پوځیان وژل شول، یا دلته دومره طالبان وژل شول. خو دا به مو ډېر کم اورېدلې وي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د جګړه کې د ښکېلو پوځیانو جنګیالو په میندو بس تیریږي چې د زوی له وژل کېدو واوري، او دا دوی مړي وګوري او د دوی مړي وګوري. راځي په دې اړه د حسیبه شهید دا رپورټ اورو چې د یوې غمجنې نغمې نه پیلېږي.
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې درته د هغو څلورو میندو انځور درکوو چې د جګړو په بیلابیلو ښکېلو برخو کې ځامن له لاسه ورکړي دي. د جګړو په لوګو کې د لاهو شویو بورو میندو په حقله لومړی هم درته د هغه مور کیسه کوو چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازینی آسرای له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد پیل شوې جګړې کې د یو نارام ولایت کندهار ښار دولي ویالې د اوسیدونکو امګولې د وژل شوي زوی درته وایو. 15 کلنه امګول وای زوی یې باقی نومېده. د پولیسو د روزنې له مرکز څخه د فراغت سند یې اخیستی وو، او په ملي اردو کې یې ګډون کاوه چې په زابل کې په یو جګړه کې ووژل شو. دا وایي دا محلې د زوی کونډه او یتیمان په غاړه دي.
ډېر درد لري، ډېر زور غواړي چې مې ماشومان راته پاتې شول، مې ماینه راته پاتې شول. نو اوس یې ماینه او درې ماشومان دي، الکوان دي، او ماینه یې ده. نو ډېر زور غواړي، بېخي ډېر ورته پریشانه یې، د کوچنیانو ته یې، د ماینې ته یې چې دوی به آینده ژوند څنګه اوس خو نه موږ ورته ژوندي یو، نو بیا که دا موږ هم نه یو نو بیا به د دوی څنګه ژوندي.
اما ګولوی حکومت د دوی پښتنه نه کوي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د سرحدي ځواکونو یا اف سی د یو وژل شوی سرتیری مورچې زوی د سرکار په پلوي د ترهګر روزت مبارزه کوله له سرکار غل لري، او د زوی په ویر ناست ده.
زات تکلیف دې زمنګ بچیو، او دا دای خزه ده، تا 50 بچی دي، او واس واس وی ګنا وی سختای مرشنو خفقانم دینو ما بچیو د دې د کور والدې 15 کسان دي. موږ واره د سخت و ډیر زیاته، او وسلاس نه رسیدنو، خدای په لاس ورسن موږ لاس نه رسیدم. موږ ته دا پته نه و، بیا روسره ته پته ولګیدم چې وجلې دي، او اوس پیراوړي د جرګې په وزن را نه بچی لاړې لنو. حکومت خو بچی زور نه کوي کنه، ګنې بمباری به وکړي چې د سیالکان مړ کړي.
د اف سی د سرتیرو مورچې د زوی د وژلو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې وای. د دوی د زوی وژونکي هیڅ کله هم مسلمانان نشي کېدای. خو اوس درته د جګړې د هغلوري حال درکو چې د اسلام په نوم د مبارزې او بیا ترهګری په نوم وژل شوی دی. هڅه مو ډیره وکړه چې د داسې یو وسلوال مور ومومو چې د خپل زوی د وژل کېدو راته ووایي، خو د طالب مور هیڅکله خبرو ته نه وه تیاره او نه یې هم نوم او خپل ځای راته ویلي او غږ یې هم نه راکوه. خو درد یې کټ مټ د هغو میندو په شان و چې په وینا یې زامن یې د دوی زامنو یعنی طالبانو وژلي وو. په دوی کې یوه مور چې نه وایي زوی یې ناسم کار کړی او دا نه مني چې ګنې زوی یې په میاشتو میاشتو له کوره لرې ته هغه د کوم ناسم کار لپاره ته، خو بیا یې هم د سرکار لخوا د وژل شوي زوی درد نه دی هیر کړی چې د طالب په نوم یې وژلی دی. د قبایلي سیمو داسې د یو وژل شوي طالب مور مې وغږوله. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سوات کې مو هم د یو شمېر طالبانو میندې وغږولې، خو نه یې د غږ د خبرولو اجازه راکړه او نه یې هم د نوم، خو دوی ټولو یو ډول ورته نظر درلود. هغه دا و چې ویل یې یوه مور نه غواړي خپل اولاد جګړې لپاره لوی کړي او بیا یې ویر تکینی. د سوات یو اوسیدونکی چې زوی یې طالب دی او دا وخت له سرکار سره بندې دی وایي،
داسې چلو چې دی لکه ما خو دا دغه کول چې دی خپل ښه تعلیم وکړي، کنه پلار یې مړه دی، څلور خویندې دي، زما نور ساسره نه و بغیر د خدای نه او د دقې یو زوی نه، بیا د دغې نه لکه دی زما دغه سره شو، د دې لیورونو سره شو، بس دغه لیورونو د لاسه مې لکه دی تعلیم پریښو د جنت پاگ انسان رال یا ولا یا لالوا مسلمان به مسلمان رالی زخم چدا یو مورم دس مرن کی زما خدا غد خواہش دے
لدغ میندو مو واوریدل چې کزامن یې په هر نوم وژل شوی یا حمله دره کو بندي دي، خو ګلې له سرکار کوله. اوس ترته د هغې مور حال درکو چې نه له سرکار ګل لري او نه هم په کور کې د ګټې وټې کس او سرپنا ته اړتیا لري، خو بیا هم د زوی په ویر ناسته ده او ځان د جګړې قرباني ګڼي. د بیکی ویټسټن په نوم د هغې امریکایي مور حال درکو چې په 2011 کال کې زوی د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره افغانستان ته ولاړ او له هغه ځایه یې ورته مړی ورسید، دا هم را سره د خپل د درد احساس شریکوي.
زما زوی له ما سره ژمنه وکړه چې زه به د جګړې له ډګره روغ رمټ را ګرځم. د اکتوبر په 16 زه له ټکساس څخه ارکنساس ته تلم. ما الوتکه بدلوله. لور مې له نستنا څخه زنګ ووهه او ویې ویل چې مورې دوه پوځیان د کور دروازې ته راغلي دي. ما خپل بکس وغورځاوه او جګړې ته مې بد وویل. زنګونونه مې رژېدل. زه نه پوهېږم چې څه ووایم چې زړه ته مې تسل راکړي. دا یوه لرزونکې پیښه وه، خو یو شی چې ویلی سم هغه دا دی چې زموږ د خپلې ذهني روغتیا لپاره به ښه دا وي چې ځان خپه ونه ساتو، او کله چې یوه مور خپل زوی یا لور د جګړې سنګر ته لیږي نو غم دې نه کوي. ما فکر کاوه چې له ما سره به دا پیښه نه کیږي.
د جګړې په مورچل کې د ناستو جنګیالو او پوځیانو اهداف بیل، نظر بیل او ډزې بیلابیل لورې لري، خو د دغو جګړه کوونکو اولادونو د میندو درد احساس په خپلو بچیو کړیدل او لورینې یو ډول ده. که هغه د طالب مور او یا هم د امریکایي پوځي مور ده، خو دوی جګړه نه غواړي. لا، جګړې یوازې امریکایي مور کرکه نه کوي، د طالب له موره به هم وورو.
زم ته خدای دې قلار قلارېږي چې زما اړه خوب دې خدای دې چاله نور نه خوږي. هر څه بچی لري، خدای دې چې بچی مې خپه کړي نو خدای نه وږي، خدای دې قلار قلارېږي، خدای دې روغ ټول مسلمانان روغ جوړ لوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښوي ډیر ډیر مننه د دې خبرونو د اوریدو. اوس د مشال ریډیو د نننۍ نه ساته خبرونې د رښتۍ غړې د رښتۍ خبرونو لنډیز لورو عبدالحی کاکړ ته.
د پاکستان د مهران بینک پخوانی مشر یونس حبیب عدالت ته منلی چې په 1990 کې تر انتخاباتو لمخه په سیاستوالانو کې پیسې ویشلې وي. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د مارچ 19 پورې د لیکلي بیان د جمع کولو حکم ورکړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کرویلی له امریکا سره د تعلقاتو لپاره به شرطونه پارلمان ټاکي او ټول واکم له پارلمان سره دی. ملګری ملتونو د بشری حقوقو د ادارې د افغان مشر مشر نن د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت پر افغان حکومت د شوزو فرصت د تشدد د ختمولو د قانونونو د عملي کولو ژغ کړی دی. ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنئی د امریکای ولسمشر باراک اوباما د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلی د ایران اټمی پروګرام د لانجې د حل کولو لپاره پر فوجي نه بلکې په سفارتي حلو ځلو زور کوي.
اوریدونکو ډیر ډیر مننه. د کابل نه تر کراچۍ او د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو د دې خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. که تاسو سره نظرونه یو تاسو غواړئ چې د خبرونه د نور هم پیاوړی او خیشي نو موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. ما مجید بابر او د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جاناتن ته اوس اجازه ورکئ او په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.